نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سره زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پې کړي، جنګونه سره پې کړي دي. نو دا واځه ده چې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځکه دا پیښې اکثر وختو کې شر او عیب په خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه سې خپل خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لري خبر ده، ځان ته عیب، پیغور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هیڅ کومه خبر نه ده. دغو نومو کې نو ځان ته پیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته پیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته مونږ غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا مونږ وکړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران وونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبتې نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم. او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستو ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبتنام کول نو خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي کړ دي اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي، په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې د خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه اوغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کیږي، زه خپل هم خفه کیږم. خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې زمونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومیږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس
انسان ته کیږي. الله تعالی ډیر غټ مقام ورکړی دی ښځې ته، ډیره خستر ګورته ګوري، په دې عزت پستر ګورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپل دی په جامې کې داسې یو څوک کوم سه ما ته احترام قایل دي خلک. متاسفانه دا شای نسته، زه خپل هغه ټول ورونو ته هغه پلرونو ته دا پیغام لرم سه باید دا کار دی نه کوي، خپل ښځې ته که خپل مور ته ډیر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی او غټ مقام لرونکي په سترګو ورته ګوري او خپل نوم ورته وایي. خپل نوم ورته وایي، دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډیر یو غټه روحیه ورکوي او عزت ورکوي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنات چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستل نه ډډه کوي؟ هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کیږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید دې نوم د اخیستل نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري که هغه ښځه، دې د اخیستل نه ډډه ونه کړي. او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څه باندې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کیږي، هغه به تاثیره کیږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کیږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چا سره هغه ته به په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهوو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مون منطقه کې خو المند د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسماند ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي آیا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما په ډیرو مجالس دې سره باسونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رغدی الله تعالی نوم اخلي، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو، که ته دې پوهېږي چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي؟ دا هغه بی بیان دي، دا غوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل دی بی بی دی بیا دومره درته سخته ده چې ته خلکو په مخ کې شرمېږې دا غند نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا مغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومی چې د دې خزینوم څه شاید کنه، نو بیا کاندیوالان خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دی په مخ کې د خزینوم یو اخیستل بیا خونو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمون په علاقه کې د هغه علاقه څخه چې زما مربوط یم المند ولایت ډیر د زند لپاره دوی شرم غنی، ډیر د زند لپاره دوی هار بلیچ دی بو وای چې خپل د خزینوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي د ځان لپاره شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دارته وایئ چې دوی ولې د شکار کوي؟ ازي صاحب
اساسي علت د دوی ناپوهي ده، د دوی بهلمی ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي. پورې دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده، لور په پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکړل شوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونه وځي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي. دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده. دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول شوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول شوی ده او خوله په خوله ورته انتقال شوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه وو. اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره یې دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته.
دقیقا دا ډېره غټه ستره برسنې ورخپاره نارینه وو ته چې هغسې ذهنیتونه یې درلود، هغه پسماندې خلکو ته، هغه بې علمه خلکو ته، هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله، هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري، ښځه باید پټي، ښځه باید مړی، نور د هېڅ شی ونه غواړي. حتی موږ په ولایت کې، تاسې باور وکړئ، په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله، شوراګانې چې موږ جوړولې، دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي، چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي. نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي. ول اجاڼۍ ولیکه، یا بې بیبي اوا ولیکه، خو ښه بیبي اوا لیکې ورته، ولې خپل نوم نه ورته وایې؟ په خپل نوم یې ولې شرمېږې ورته؟ داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله. هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله، نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله. دوی وایي ګوره، د اسلام داسې ویلی دی، اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي، هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي، هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې. نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده، مرڅالاري ته رښتیا هم.
بله، دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته رواني، مثلا روغتون ته ځي، یا مثلا تذکره اخلي، یا مثلا پاسپورټ تخلي، چالته دي دینوم باندې شرمې ګوزر نظر کیږي چې څنګه د فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم. لرواني اړخ نه په خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي؟
اثرات پرې خېده، دغه د رواني اثرات لري، فزیکی اثرات لري. هغه خزي چې نه پوه دي، هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم، ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم، کشکې زه هم الک پیدا شوی وای، کشکې زه هم زوی وای، خپل پلار خدای کشه زه یسته پیدا کړی نه وای، چې لوری پیدا کړی یم. داسې ذهنیتونه لري. هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج جوړي چې ولې داسې برخورد راسره کیږي، یا زه دغه برخورد مستحق یم، خدایه که تا دا حق را کړی نو بنده دی ولې دا حق را څخه اخلي. هغه بیا داسې فشار لاندې ده، همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي، او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي. مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي، مونږ د هغه نه افسوس کوو، د هغه نه درد بسو، تر ننه ورځ پورې چې خوار یو، چې در بدر یو، په نورو ملکو کې ماجر سوي یو، مسافر سوي یو، در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي. دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو، نوي نسلونه به دومره وقدګیږي. په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو، په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو، راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړلو په مابینځ کې، ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري، مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې سکه د ټولنې سره، د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي. هیڅ امکان نه لري. دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري، هغوی دې ته اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی ده، مور خپل دردمن سوی ده، درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسی عقده مغسی عقده یې رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوې نسلونه به دسي چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې یو انجلۍ په کور کې پیدا کیږي دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی؟ البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځینهو ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي؟
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر یې کړي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشر رالو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي، په هغه باندې یږدي چې ما پلانکای نیکه د سیخه سړی و د سیخه نوم عزت درلود ودرېږه په دې مسیح باندې به داغه نوم برته تازه کړو هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده موواکه ده توتوګاکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر یږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم مغانوم غندزان عیاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی مغه سکیږي مغه نوم په د باندې اثر کوي، غلط غلط لقبونه په کول کې د اثر گزاره د پینجونو باندې، او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړیو، الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توفیری چلن وشي، ولې زمون خلق دومره نه آگادي، ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي، دا هغه څه دي چې ډیر زورون کې دي، ډیر دردون
کې دي، او ډیره ستره فاجعه به منځ ته کړي کدا وضعیت هم دغه روانه. بل نیازی سه په اخر کې که د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپل میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو هم داسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهی نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کیږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، په شر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زمونږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی دی. بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړي، عزت ورته ورکړه چې تاته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ور باندې کېدې، نوم یې په قدر باندې واخلې، تاته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بېخبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق می درته درکړی وو، پیغمبر می درته لیږلی وو، کتاب می د لارښود دپاره درته لیږلی وو، صحابه می لیږلی وو، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هیڅ صورت نه خلاصې ګونه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند یو سلامت اوسئ.
ژوند دې وسې، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی. رازو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پاتل شکه چې طبي پیښې د زمکه د دغه کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډیرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوې دي او اقتصادي او زیانمن کړی ده. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغه کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او انساني قوې په اساس باندې بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پیښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کیږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو زلزلې، سیلابونه، طوفانونه دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنې چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تشریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقم وینې اوس د طبي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان رسیدنه وکړه او کوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، کې نیمګړتیاوې راته وایي مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګرچا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بیکاري لطبعاً ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي، بیا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کروسو د زلزلہ ځپلو او اساسي او بشري حقوقو ته کدارته یو استاد په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سہولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغه طبیعي پیښې چې رامنځته کیږي، په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي، دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپل سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق کې چې مدران حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګ ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلوده، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده، د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې د یو طبیعي پیښو سره مخامخ کیږي، حتی دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنې ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښو کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شاوخ ولاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپل کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر اساسي زیان ده دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، دوی اقتصادي وضعیت خراب
اکثر کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډیری خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادیاقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دی، اما دوی دومره هم فقیر نه دی. اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دی، د اسلام آداب دی، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې آسیب ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنې دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنې داسې خو نه ده چې یوازې په ایراد کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاید دا یاسو چې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا، دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغه زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل. دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي، که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونه کړي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري، دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد او د وګړي په توګه زه دغه قربانیانو ته لمړی تسلیت وایم چې دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاس ورکړي په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغه سي د ویر په ټغر ناش د واقعا او ټول افغانان بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول نړۍ ټول انساني نړۍ په دې باندې خفه شو او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅ ګرام نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغه سي قربانیان ورکړي دي، هر هیواد دغه سي قربانیان ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کیږي هغه بې ځایه مصرف نشي او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کیږي.
او عامو خلکو ته باید د خبرونې په اخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي لمځکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک د دې هیواد زمونږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي یا واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لاره دغه امکانات ورته برابر کی او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کیږو او خوشاله یم چې د هیواد هر ګډ نه هیوادوال دیتا حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او حالت لاسنیوي وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، ان شاء الله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغو کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکل خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیانمني. په دې خبرونه کې موږ سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافي، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سي چټول لا سون یو کو سرا بیره تب گران افغانستان جوړی شي ودان میرا پوهی هو رنگ ونما پمو د پاس جانان ته زنګ ونما چې د دوستر ګو تھاو دین لرم چیرې شراب چیرې بوند ونما ټوټي ټوټي زخمی زخمی شهیدی یو څوک ناستا پر بل ځواني شهیدی چې پیغلې نجونه یې تر ګوره یو سي دا مومن خان دې ارمانې شهیدی مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی په خبرو زما د زړه لیلا دا زما د زړه لیلا مست محبوبا دا ژوند په بیا ستانه من واخله ماته خو نه مرګ تر هر چا وخته لکه یوسف پر زلی خاتو متی داسې یو چا کرم بی ګناه تو متی چې نو مې ستاله خله سنه ولوي دو خود بنو زو سر سهلاوی مکوا چگی ناری پریش دبوغی مکوا مایا نبغان دی پجوند دیر ستڑی کنن دمک دا سرگلی مکوا داستا کافر حسن می نہیں ریجی کو می توری پر مان زهریجه زان تا بنور د مرګ خاص کوما چیری لما پر ژوند نه هریجه یار مسافر سوز جنا کوما علما نور بناس ورچا کوما ته پهار کې مت پخاري یارا ستا پر یارې د سټ سودا کوما مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی په خبرو زما د زړه لیلا دا زما د زړه لیلا دا زما د زړه لیلا دا شانګي د بنگړو مست محبوبا دا مستړی نا قرار پر مرګي ما دې خلګ مړکی د سنسار پر مرګي ما دې بنانګو خلګو مینا کړي تاسو می سمخه اوس هزار پر مرګي ته به و پاس وې زګي شو زه شرمنده دی و دنیا تفری شو درکب مختی سویا لینسو زه دی بیخی در دنیا تفری شو خبر پر و جوڑی دخول زان جنازا وکری او چانن ده هرو مان جنازا یاری غریب مسافری تدرمی دیوی پیخی ده داستان جنازا منم چی بل رنگ دری گراندی سرا داخل وقت خواجه یهرانی سرا یا نبوان او یا من خان یا دو منم تریو بل قربان دی سرا ترخ بلا واسی جنال والی اما زدین امردو درد والی اما یا رچ تب مهر ورسوی لما دوی زپور کی